شوند، اما اکنون تیم فوتبال انصاری با انجام 3 بازی و 7 امتیاز در صدر مسابقات لیگ برتر هرات قرار دارد.
افغانستان که دمانس دیگر چلور بجه شوی ده ازادی راژیو پا دی اخبروانه که موزن ریاست نوری هر کلای کهوم او ریچ ملگری ملتون وای پا افغانستان که در اوان میلادی کال پا دریو میاشتو که دی تیر کال ده هم دی موده پا پرتلا دی ملکی تلفاتو شمیر پسلو که دروشت کم شوی ده دی علمره زل دی چه پا افغانستان که دی ملکی تلفاتو شمیر کمیگی او دغراز افغان دولتی او پلوی زواکونه دی زیاد و ملکیانو مسئول بلل کی گده هم او ریچ ده افغانستان انتخابات خپلواک میسون وای دی ولسمشری دی راتلون که انتخاباتو لپاره ټول اتلس کاندیدان تایید شوی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې زیات ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د ننګرهار په شیزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په روسیه کې دی. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې وویل چې د روان کال د پیل په لومړیو دریو میاشتو کې زیات ملکي وګړي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو له لوري په عملیاتو کې وژل سوي، نه د وسلوالو طالبانو په حملو کې. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال د همدې مودې په تناسب 3% کم شوې دي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې په 1390 هجري لمریز کال کې د ملکي تلفاتو شمیر د ورم کال په پرتله لوړ شوی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مړو او زخمیانو په شمیر کې د زیاتوالي یو اساسي دلیل د وسلوالو طالبانو عملیات بللی وو، او د افغانستان حکومت او د هغوی پر نړیوالو همکارانو یې هم تور پورې کړی وو چې د ملکي خلکو په وژلو کې او په زخمي کېدو کې لاس لري. د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. وروسته په خبرونه کې نور جزئیات تاسو په رپورټ کې اوریدلی سئ. د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ویلي چې له 2 ورځو راهیسې په سیمه کې جنګ دی او سلګونه کورنۍ له دې امله بې ځای سوی دی. خوګیانی ویل چې لږ تر لږه 500 بې ځای سوی کورنیو ته مرسته شوې ده. د خوګیانی په وینا په شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې د جګړې له امله دواړو خواو ته تلفات هم رسیدلي دي. د بدخشان د هغو ولسوالیو اوسیدونکي چې له تاجکستان سره پولې ته نږدې دي په خپلو سیمو کې د مخابراتي امکاناتو د نشوالي شکایت کوي. هغوی وایي چې له دې امله د تاجکستان د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو څخه کار اخلي چې ډېره ګرانه بیه لري. د افغانستان د بدخشان ولایت شکی، نسی، کوفاب، شغنان او خاهان ولسوالۍ د تاجکستان له بدخشان سره پر پوله پرتې دي. په بدخشان کې د مخابراتو رئیس ویلي چې MTN او سلام شبکې په دې ولسوالیو کې په مرکزونو کې فعال دي، خو دوی هڅه کوي چې لرو سیمو ته هم د دغو شبکو د فعالیت لمنه وغځوي. د بدخشان د مخابراتو رئیس ویلي چې په تاجکستان کې د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو استفاده غیر قانوني ده او دوی به بندیز ورباندې ولګوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ د روسیې پر لور وخوځید په روسیه کې دی او د روسیې په ولادیواستوک ښار کې یې تود هرکلی وسو. د کیم جونګ اون د هرکلي لپاره د ښوونځیو شمیر زده کوونکي له مالګې او ډوډۍ سره ورغلی وی او د هغه دودیز هرکلی وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس وایي چې کیم جونګ اون به سبا د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. کرملین ویلي چې د روسیې د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر د خبرو تمرکز به په سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو وي چې پر اساس یې د کوریا په ټاپو وزمه کې اټومي لانجه هواره سي. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د وژل سوو کسانو شمیر 395 ته رسېدلی، لږ تر لږه 500 تنه ټپیان دي. د سریلانکا د پلازمینی کولومبو ښاروالي نن وویل چې په ښار کې لا هم خلک د نورو حملو د امکان اندېښنه لري.
دا وای اوس ډیره بې ثباتی موجوده ده، ځکه خلک داسې ویر لري چې شای نور انتحاري برګر دلته وي، خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په کنټرول کې اخیستی دی. د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو کې نه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې د عایشه اخیستی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا د امریکا غیر قانوني کارونو راوستی لري شي. واشنگټن پر ایران ژغ کړی و چې له نړیوالو سره پر خپله اټومي موافقه له سره خبرې وکړي، خو حسن روحانی نن وویل چې ایرانیان کتل د مذاکرو او ډیپلوماسۍ خلک وو، په عین وخت کې د جنګ او دفاع خلک هم دي. د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو نرخ پرون په بې ساري ډول لوړ شو. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم دي. پر دې پیښه 104 کاله تیر شوي دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان راغونډ شوي وو او هغه ځای ته چې د ارمنیانو په وینا د هغوی د قتل عام په یاد جوړ شوی د ګلانو ګېډې وروړې. د ګرجستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د هغه میرمن په یروان کې د امریکا د سفارت د رهبرۍ پلاوی او نور سیاسي مشران هم نن په یروان کې د دغه یادګاري ځای ته ورغلي وو. او په هانګ کانګ کې یو محکمه هلته د دیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې اته مشران نن محاکمه او په 14 کال بند محکوم کړل. د چین په تر کنټرول لاندې هانګ کانګ کې دا د خلکو د ازادیو د کمیدو یو بله نقشه بلل سوې ده. په هانګ کانګ کې فعالانو په 2014 میلادي کال کې پر لارو او سرکونو مظاهرې وکړې او د خپلواکۍ غوښتنه یې وکړه. په هانګ کانګ کې واک د چین تر د چین لخوا د ګمارل شوی حکومت پلاس کې دی.
له فرشته جلال زین مننه چې وبخې له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په راپورونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده.
د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د دلیل له مشر عزیز احمد تسل نظر هم اخیستی دی. د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله سلګونو کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو همدغه ټولو وروستي د سهم لاره موندلې ده.
تکل شوی چې د ملي شورا د جمعې په ورځ پرانستل شي، خو له کابل څخه ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وای د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي.
موږ د پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس، او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
د کابل د ولسی جرګې ورستۍ نتیجې تر اوسه پورې نه دي اعلان شوې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د خونړیو حملو د وژل شو شمیر نور هم زیات شوی، او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د ملکي تلفاتو مسلې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوی دی. دا له 2013 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او علتونه یې هم بېلابېل ښودل شوي. خو د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 501 اتیا ملکی وګړي وژل شوي او 1209 نور ټپیان دي. دا راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو پکې راغلی چې په وژل شویو کې 150 او په ټپیانو کې 422 ماشومان دي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي عملیاتو ته هم اشاره شوي. راپور وایي د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې افغان ځواکونو 340 هوایي عملیات کړي چې لامل 1540 ولسی وګړي وژل شوي او 300 نور ټپیان دي. همداشان بهرنیو ځواکونو 90 هوایي حملې کړي چې په اترس کې 1540 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 90 نور ټپیان دي. په دې خبر شوی راپور کې راغلي چې د ټولو هوایي عملیاتو لامل په وخت مرګجوب لکې لنیمایي زیات مرګجوب لخوا او ماشومان خو په دې راپور کې ټینګار شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکی مرګجوبلې په کچه کې 23% کموالی راغلی دی. د راپور په اساس د تیر 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2315 ملکی وګړو ته مرګجوبلا وختي وه. یوناما ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکی مرګجوبلې لامل ګرځېدلې دي. افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړه کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د 1409 لمریز کال په پرتله په 1409 لمریز کال کې د ملکی مرګجوبلې په کچه کې 0% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو، افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو بار بار په ټینګار ویلي چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري، خو هغه څه چې یوناما د افغانستان بشر حقونه او په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې وایي دا دي چې تر دې دمه د جګړې ښکېلو اړخونو د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
د ملکی تلفاتو د کمیدو د علتونو په اړه مو د غراز د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسل هم نظر ما اخیستی دی. له ښاغلي تسل سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې په رښتیا هم آیا په لومړیو دریو میاشتو کې ملکی تلفات کم شوي؟
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده، خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفی مرجوب لی د موږ سره سبتی کې همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخې کار کوي سبتی کې په کار دا ده. موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي که دوه نفر وژل کېږي چې د یو ونه وژل شي، او په کار دا ده چې حکومت په خپل عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړي دي، تر هغو چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغو چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سیه ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهیږئ چې په همدا تیرو میاشت کې هوایی بریدونه شپنی عملیات هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه وو چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې دی د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، او بخی په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت ضد عناصرو ته د 2019 کال په لومړۍ ورځو کې منسوب شوی دی. که څه هم موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو، خو هغه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسو په دغه غونډو کې د دوی سره وینې کله نه کړه په مجالسو کې، ولې مثلا په دې تر څنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت په لور ځواکونو لخوا په د تیرو درو میاشت کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغه کې ډیر خونړی مرجوب لري درلودل. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپر یک او سپر دو، دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګونه دي او هغوی مستقیمن د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه داسې عملیات کوي چې د هره پیښې د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیمن ښکیل دی هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. امر
نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې اخیر ته پام نه کیږي او لامدې عمل مثلا
د حکومتي په جګړه کې هغه د دې د کلو د ولایتو څخه چې دی عملیات کې یالته د دې هغه استخباراتي ځواک کمزور دی، استخباراتي ریپورت صحیح نه لري، او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپل د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دی هغه ته درناوی نه کوي، او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغه د سیمه ایزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي واوسي، دغه شی وجود نه لري. نو دغه تلفات رامنځته کوي چې مرکز له سیمې سره له ولایتونو سره د عملیات ماهنګ نه کی، نو دا ملکی تلفات به متاسفانه وي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسلو چې په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل نظر سره شریکو، په تیر بیا په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د خبر شوي راپور په باب چې نن یې خپور کړی، په دې راپور کې ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې درویشت کم شوی، او د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې په تیرو ولسو کلونو کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې ډېر قرباني بیا هم ملکیان ورکوي. د راپورونو له مخې د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو له امله هم سلګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې له خپلو مېڼو کډه شي او نورو امن سیمو ته ځانونه ورسوي. ویل کېږي چې دوه درې ورځې مخکې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي. که څه هم د ننګرهار د والي ویانات او لاخوګڼۍ وایي چې اوس سیمه کې جنگونه آرام شوي دي، خو بیا هم بې ثباتي شته. د غراز ویل شوي په راپورونو کې چې د داعش د حملو له امله وسلوال طالبان هم د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه یو څه په شا شوي دي. همدا شېبه د لیجل لپاره د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینوار را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینوار صاحب، خبرونه ته خره غلاست په شیرزاد کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
ډېر مننه نوري صاحب. موږ هم دغه شیبه چې د شیرزاد ولسوالۍ یو شمېر قوي مخورو سره چې هغه ښار ته نن هم راغلي وي، او په همدې تړاو یې خپل ولایتي ادارې سره د خلکو ستونزې شریکولي او سره وغږېدلو. د هغوی په وینا باندې چې په شیرزاد او خوږیانو د کګو په غلورو پرتو سیمو کې چې هلته د طالبانو داعش د ځینو وسلوالو د جګړو ویر شته دی، ځکه د دوی ویل چې دوه ورځې وړاندې هلته څه خپلمندي جنګونه وشو، د همغې د جنګونو له امله یو شمېر کورنۍ راکړه شولې. هغه کورنۍ چې لږ امن سیمو ته راکړه شوي دي، دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نو په همدې خاطر نن دوی په ښار کې سره ټول شوي وو. ولایتي ادارې ته دغه خپل ستونزې هم شریکې کړي دي. دوی وایي که چېرته هغه کورنۍ چې راکړه شوي دي او دوی سره عاجلې مرستې ونه شي، نو دوی له ګڼو مشکلاتو سره اوس هم مخ دي. ولایتي اداره هم دا خبره مني چې دوه ورځې وړاندې د شیرزاد او د خوږیانو په لورو غرنیو سیمو کې دا داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ په ځینو ساحو کې نښتې شوې دي. که څه هم خوږیانی وایي چې اوس فعلا په شیرزاد کې کوم نښته نشته، دی نښتې رپورټ ورکړل شوی دی، خو د هغه د تیرو دوه ورځو نښتو له امله یو شمېر کورنۍ راکده شوي دي. او په خبره چې ولایتي اداره په دې برخه کې به جدي تصمیم ونیسي چې هغه کورنۍ چې راکده شوي دي د هغو سره عاجلې مرستې وکړي.
لدې مخکې شیرزاد آیا د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د کومو نښتو شاهده وکنه، او ولې داسې راپورونه وایي چې داعش پر وسلوالو طالبانو حمله کړې ده؟
یو څه چې نوی دی نوري سبا غد داعش وسلوالو جګړه په شهزادي کې طالبانو سره ځکه د دې وړاندې د داعش وسلوالو خط د هڅ کې مینه ولسوالۍ کې وو چې په دې ورستي وو کې په دې ورستي یو کال کې هلته چې عملیات شو د داعش وسلوالو مرکزونه لمنځه ولاړل دلته د داعشیانو یو وسلوال هغه د کوګانو په طرف لاړه چې دا تقریبا ډیر وخت وروسته یو لومړی ځل چې د داعش او د طالبانو ترمن په شیرزاد د خوګانو په دغلورو غرنیو سیمو کې دوی ترمن دغه نښتی رامنځته کیږي.
بلې شمه مشنور له جلال آباد ازادي رادیو خبریال تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګو د ننګرهار د ولایت د والی له ویان اته الله خوګانی سره مو هم شیبه مخ کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وروستي وضعیت په اړه خبري وکړي. ښاغلی خوګانی وایي
د شیرزادو خوګرنو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیرو دوه ورځو کې په هغه سیمو کې چې وړاندې هم تورستانو فعالیتونه درلودل د داعش او طالبانو ترمنځ خپلمنځین خطې شوي دي. د دې خطو په پایله کې دواړو لورو ته برجوم لهمه وختي ده. متاسفانه د داعش او د طالبانو د وحشتونو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. موږ بيزيشو کورنیو ته هم مهاله د مرستو لسولو په موخه پلانونه برابر کړل. تقریبا 500 کورنیو ته به نقدي مرسته بیره ورسیږي. هم بل ځای کورنۍ چې هغه د سرپنا ستونزه نه لري د هغه سره به د سرپنا برخه کې هم همکاري وشي دنده ورکول شوی ده. موږ په هغه سیمو کې چې دوی جګړه کوي اکثره ملکي وګړي دي نو په دې خطر باندې چې ملکي وګړو ته زیان وانه وړي موږ خپل عملیات له احتیاط ترسره کوو. ولې په هغه سیمو کې چې مخالفین حضور لري دوار لوري زموږ مخالفین دي نو دوی به رمنځ وړل کیږي.
د ننګرهار د والی ویان اته الله خوګنې یو چې د ننګرهار د شیرزاد او خوګنۍ ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو نښتو په باب نور معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل دغو نښتو له امله سلګونو کورنۍ هم خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. له دې مخکې د ننګرهار د څنګلوري کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه هم د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي وو چې له کبله یې هم د دې سیمې ډېر خلک نورو سیمو ته کډه شوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. د افغانستان د ولسمشري انتخابات څو وارې په ځنډ په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دا چې د دغو کاندیدانو د نومونو یا د دوی د ولتیاو پروسه سمه څېړل شوې په دې اړه مو پر انتخاباتو د څار د یوه بنسټ د مشر نظر هم اخیستی. په دې راپور کې چې فیروزه عزیزي ترتیب کړی اوري
د ولسمشریزو انتخابات لپاره ټول 13 کسانو د نوماندۍ پروسې ته لار وموندله. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله صداد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو 13 کسانو ټولو د نوماندۍ شرایط پر ځای کړي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي لیست هم لار موندلې ده. او تاسو پیګه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ لس باندې کار کول او دوی نن نهایي کړي او نن ټاکنو خلاصو کمیسیون تر سره ولې دي. یعنی د لیست خیڅوک عمل دی وتل.
دغه کمیسیون دا هم وایي چې سبا یعنی پنځشنبه به د دغو نوماندانو ترمنځ په چاچونه هم وشي چې څوک د نوملړ په کوم ځای کې راشي. د افغانستان د اساسي قانون یو شپږمه ماده پر بنسټ د روان مریض کال د جوزا یعنی خبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 5 کلنې ولسمشرۍ موده پای ته رسیږي. خو اوس د سترې محکمې د تازه حکم له مخې ښاغلی غنی کولای شي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل دنده پر مخ یوسي. د اساسي قانون د همدغې مادې پر بنسټ باید د هر ولسمشر د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوی جمهور رئیس ټاکلو لپاره انتخابات له 150 تر 200 ورځو په موده کې ترسره شي. خو آیا دغه وروستي شویو نوماندانو د نوماندۍ لپاره ټول شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا انتقاد کوي چې د ولسمشریز انتخاباتو د نوماندانو د نوماندۍ پروسه په سمه توګه نه ده تیرل شوې، په ځانګړي ډول د دوی د تابعیت مسله. د دغه بنسټ ایجاوی مشر یوسف رشید وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د دې پروسې سم نه چیرلو دوی اندیښمن کړي دي.
یو لړ هڅې دي چې مشنو له خپل چې د خپل کار په ډېره سادهګۍ او اسانۍ سره بل څه کوم مسلک په غاړه باندې اخلي او څوک ځان خطا کوي دي د خپل کارونو مخه دی او دا د موږ لپاره لږ زره اندېښنه پیدا کوي چې راتلونکي پړاوونه کې چې هغه به لږ زره پیچلی وي او سخت وي که چېرته دوی چې په سطحي ډول باندې دغه مسایل سره برخوځه چلند وکړي ډارېږو چې بیا هلته دغه موضوع نوره هم خرابه نه شي.
ښاغلی رشید دا هم وایي چې د نوماندانو د اسنادو او شرایطو د څېړلو لپاره د قانون له مخې بې کمیټې ته اړتیا وه، خو دغه کمیټه جوړه نه شوه او د څاربن سټونو سره په دې تړاو هیڅ راز معلومات هم نه دي شریک شوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې افغانستان سږ کال د ولسمشرۍ انتخابات په مخ کې لري، د تیر کال د ولسي جرګې لانجمنو انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه نه معلومه، خو د دغې جنجال سره سره ټاکل شوې ملي شورا بل سبا یعنې د جمعې په ورځ پرانیستل شي. له کابل څخه ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړي لیست کې بیا بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
ولسی جرګې ته د کابل یو شمېر کاندیدان چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنین لیست کې نومونه بریالي اعلان کړي دي، د شکایتو کمیسیون په وړاندې په اعتراض کې له دغه کمیسیون وغوښتل چې ژر دې د دغه ولایت وروستۍ نتایج هم اعلان کړي. دوه تنو کاندیدانو فدا محمد الفت او مرسل نبیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاص ما از کمیسیون شکایت انتخاباتي ای است کې هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه و خواست دوم ما از جناب رئیس صاحب جمهور ای است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
من که در پارلمان افتتاح وارو در قانون پا اساس او پا قانون که در کابل پا ولایت پا نبغیر هیچ امکان نلری که پارلمان افتتاح شید.
بل پلو د دغو کاندیدانو ځینې پلویان له انتخاباتي کمیسیونونو هم غواړي چې د دوی د وکیلانو برخلیک معلوم کړي او نه باید د دوی له رایو سترګې پټې شي. دا په داس حال کې ده چې تر اوسه هم د کابل ولایت په ګډون د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د رایو وروستۍ نتایج نه دی اعلان شوی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی وایي چې د کابل ولایت د اسنادو په اړه څېړنې پیل شوې دي. هغه وایي د کابل د انتخاباتو په اړه زیاتې پیچلتیا وشته، د دې لپاره چې هره ورځ ستونزې زیاتېږي، کارونه مو ودرولې و اونۍ کېږي چې یو ځل بیا مو کارونه پیل کړي. ټولې ستونزې د دې باعث کېږي چې زموږ څېړنې اوږدې شي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره چمتووالی بشپړ کړی. په پارلماني چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې ولسمشر د هدایت مطابق د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره کمیسیون ټاکل شوی او ټولې امادګیانې بشپړې سوي دي. د دغه وزارت د اماړیکو او اطلاعاتو رئیس ذکر الله پرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې نن وکیل صاحبانو اعتراف کړی یا کومه اعتراضیه غونډه نیولې ده، دغه خپل شخصي کار دی. حکومت د تلاتما پر رئیس صاحب جمهور هدایت هم داسې دی، پارلماني چارو وزارت مکلف کړی دی چې ترڅو د پرانیز غونډې په ښه او شاندار توګه تنظیم کړي چې موږ مکمل چمتووالی نیولی او انشاءالله چې د جمعې په ورځ به افتتاح کړي.
ښاغلی فرزایی وای د کابل او میدان وردګو ولایتونو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دغو ولایتونو استازي کولای سي د ملي شورا له وکیلانو سره یو ځای سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او د دې حملو په تړاو حکومت هم د نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. اسمت ساروانې تفصیل اوروي.
د سریلانکا د یکشنبې د حملو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. تر پرون پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 320 تنه اعلان شوی و، خو نن چارواکو وویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. د سریلانکا د پولیسو ویاند روروان ګونا سیکارا نن چهارشنبه وویل چې د یکشنبه د ورځې د بمی بریدونو په تړاو 40 تنه نور نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شویو کسانو شمیر 20 ته ورسید. مخکې ځینو چارواکو ویلي وو چې 40 تنه نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبه د ورځې په حملو کې په یو نه یو ډول لاس لري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغه بریدونو بهرنۍ ریښې درلودې. لبلې خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو ښارواله روسي سینا نایکی په ښار کې د شته اندېښنو یادونه وکړه. اوس وخت ډېره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري بریدګر شاوخوا وي، خو فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. د یک شنبه پر ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو لشته لږه نه به می چاودنې شوې وي. د سریلانکا حکومت یو کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادعای د سریلانکا د یک شنبه د ورځې بریدونه یې کړي دي. د سریلانکا چارواکي هم اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالی او خونړي توپ ته پکتو دا کار له هېواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکارۍ او ارتباطه پرته کېدای نه شوای.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د روان میلادي کال د پیل په دریو میاشتو کې زیات ملکي خلک د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې وژل شوي، نه د وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات 30% د تیر کال د هم دغو دریو میاشتو په پرتله کم شوي دي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوو ورځو جګړې له امله سلګونه کورنۍ په دواړو ولسوالیو کې بې ځایه شوې دي. خوګیانی وویل چې جګړه اوس ختمه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا امریکا په غیر قانوني ډول په ایران راوستی لري کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د می په میاشت کې له ایران سره لا ټومیو موافقې ووت. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونی مراسم ترسره کیږي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان نن هغه ځای ته چې د ارمنیانو د قتل عام په یاد جوړ سوی ورغلل او د ګلانو ګډي وروړي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه اوروي او لهغه ورسته د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښيبو کې خبرېدو ته چمتو کیږي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې او روغتیا رئیس وایي دغه وزارت د نجونو زده کوونکو لپاره د ورزشي میدانونو او جمنازیمونو د جوړولو په برخه کې هڅې کوي. محمد اکبر عمر خیل نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تازه دوی د کابل په عائشه دورانی او جمهوریت لیسو کې د نجونو لپاره ورزشي جمنازیمونه جوړ کړي دي. ښاغلی عمر خیل دغه شان وویل چې د هیواد په 50 زونونو کې دوی د ورته جمنازیمونو پلان لري.
په نظر کې لرو 50 زونو کې موږ جمنازیمونه جوړ کړو. خوشبختانه موږ دوی لپاره د نجونو ترنران هم لرو. معلمی مسلکی و ناس مسلکی مغلوب است دیلار سدی لپار تمرینی که دی استند و تر حد آرشیوی.
در خاقلی و مطلب خبر پخوانجایو که دنجون لپاره در ورزشی میدانونو او وسایل پو برخه که ستونزی موجود دی خود حواری لپاره هم کار روان دی. دا غور ولایت د فوتبال غورا لیگ سیالۍ په لړ کې نن د شاهین لوبډله له اتفاق او امید لوبډله او فیروزکو د شاهین لوبډله پر وړاندې د لوبي ټکر کړي. د غور ولایت د ورزش امیر امین محمد غورین نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ څلور لوبډله سره ولوبي دي. نوموړی وایي چې دغه لیگ سیالۍ د غور ولایت په کچه په امتیازي شکل ترسره شوه چې اته لوبډله په کې برخه اخیستې وه. تر دې دمه د آرش اتفاق ټیم د جدول په لومړیو کې دی چې هیڅ ګول یې نه دی خوړلی. په ورته وخت کې د غور ولایت یو شمېر فوتبالیستان د ورزشي اسانتیاو نشتون له امله شکایت لري او له دولت غواړي چې د لوبغاړو ستونزو ته جدي رسیدنه وکړي. او د انګلستان د فوتبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د مانچستر سیټي او مانچستر یونایټډ فوتبال لوبډلې لوبه کوي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د شپې په 11:30 دقیقو ترسره کیږي. دا سیالۍ به د انګلستان الټرا فورد سټډیوم کې چې مانچستر یونایټډ مربوط کیږي هم وشي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبرې وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو د پښتنې په جواب کې زه باید ووایم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی که هغه ژبنی دی که هغه رنگ دی که هغه قومي وي که هغه جنسي دی که هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کوم ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی یو په دې اړه خبري شوی
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په صغر د اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ د دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دی که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زمنګ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دی ته اشاره کړی دا د خصو او نارینته ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق قاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نو ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي
د برابرۍ اصل پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینی د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسر تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سر نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سوې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونی وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسایل چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلطه نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره ل مشر سره ل کشر سره ل هاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کې ګو څنګه نه کېږي ستاسترګي چری کېږي ستاده کېږي ستاغه کېږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري نر او خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر سوک ده آغی برابر حقوق لری ده خپل کورنی دی تا وها سوی ورسره کار وکی پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه کی آغو او دی تا وها سوی چه نه ده کار چه منگو تاسو کهو چه ده ماشوم پاک لبانده کهو یا ده فکر چه ده ماشوم پاک لبانده رو او ده ماشوم ده راتون که ده پاره لرو منگ باید ده همز منگو تاسو اولاد ده چه ده جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم و تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغه نه با ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضی جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیرونه کوي چته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري
ډیره زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کاری با دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوان سپره گی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دی روزایو گی
جوڑاون که فرشتا مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د افغانستان د ملي بیرغ د لیدلو په وخت څه احساس کوي؟
دا یو داسې احساس چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي و نشي.
تور او سر زرغون بیرغ د زمون ملي نشان تور او سر زرغون بیرغ د زمون ملي نشان وایو یو افغانستان.
آیا په خپل کور کې لری؟
په دفترونو کې په خپل میزونو دي حتی په کورونو کې هم په کوټو کې په دیوالونو باندې دغه بیرغ لیدل کیږي.
د افغانستان بیرغ په افغانستان سربیره په نورو هیوادونو کې هم رپیږي.
په ځای کې چې د افغانستان د هویت خوونه ضروری د باندې په خارج کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړی په سفارتونو په نمایندګیو کې.
مون فکرونه لرو پار هم تاریخ مدین و خان تور او سور زرغون بیرغ دا زمون ملی نشان.
نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د بیرغ تاریخ ارزښت او په بیلابیلو ډولونو یې کارونې ته ځانګړی شوې ده. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زه وږم جبر خیلې درته وړاندې کوم.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کول تاریخ دیوان شمای وطن.
قدرمن دوستانو په کابل کې د بیبي مهرو غونډې ته راغلو. اغه ته پېته چې تر ټولو لوی ملي تور سور او زرغون بیرغ پکې رپیږي. کله چې شمال ویدا بیرغ خ په سرعت سره داسې رپیږي چې لډیر لری زینو څخه لیدل کیږي. د لوی بیرغ د هندستان د هیواد لخوا افغانستان ته د توفی په شکل ورکول شوی دی. د دې بیرغ طول یا اوږدوالی 18 مترو او عرض 1.5 مترو ته رسیږي. دلته ډیر کسان د ملي بیرغ نندارې ته راځي او عکسونه ورسره اخلي. فعلاً یوازې نظامی کسان دي او دوی دلته له دې بیرغ څخه ساتنه کوي. له یو تن سره به خبرې وکړو. کیدلی شي تاسو خپل نوم راته ووایئ؟
نوم یې وحید الله ده، سرباز یم. واورئ باران یې په هر حالت کې همدې بیرغ د ساتلو لپاره ولاړ یو. توپک په غاړه د قربانۍ ته تیار یو، اماده یو، هر وخت دی د خپل بیرغ د ساتلو لپاره.
از مک همکارا فرشته مرسل وچی په کابل کې د بیبي مهرو غونډې ته ورغلی و او د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ په حق لای معلومات درکړل.
صافخ پر وجود کې خپل دښمنان ډیر دي زد چاپ سر طوفان شمای وطن.
بیرغ چې په بیرغ پرچم درفش علم توغ او دې ته ورته نومونه باندې شوی دی لږې ټوټې څخه رغیږي چې رنګونه یې بېلابېل خو ډېر ساده وي.
د بیرغ په منځ کې په مغه هواد پورې اړوند نشان هم وي. هغه کسان چې په جګړو کې بیرغ پورته کوي هغه د علم لرونکي یا بیرغ لرونکي په نومونو یاد شوی دي. خو د سولې پر وخت بیا ملي بیرغ د ارګ یا هم د یو بل لوړ شاهي قصر پر سر پورته کیږي. ځینې مورخین په دې عقیده دي چې وایي بیرغ د لومړي ځل لپاره په چین او هندوستان کې دود شو، خو یو شمیر بیا وایي چې لومړنی له ټوټې څخه رغېدلی بیرغ په روم کې پورته شو. د بیرغونو بیلابیل ډولونه بیا په منځنیو قرنونو کې په اروپا کې رامنځته شول، نو ځکه ویلی شو چې په اروپا کې بیا لرغوني بیرغونه د ډنمارک او سویس هیواد بیرغونه دي. په افغانستان او نړۍ کې د بیرغ د لرغونتوب په اړه د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره غږېدلی یو.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه د ترکی ژبې څخه وه، دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن نه 3.5 زره کاله پخوا درفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل سوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دورې کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی وو. د احمدشاه بابا په وخت کې بیا بیرغ شته چې په هغه کې د غنمو وږې دي، توره ده، ستوري دي، دا رابرسره کېږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ غازی امان الله خان په وخت کې 1300 کې لویه جرګه دایره سوه. په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ و، د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړوه.
د ښاغلي دوست په خبره په افغانستان کې بیرغ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې یو څه بدلون موندلی دی. کله یوازې تور، کله هم دی هم د تور سور زرغون بیرغ په منځ کې د هغه وخت په واکمن پورې اړوند ځینې کلمات لیکل شوي دي. اوسنی تور سور او زرغون بیرغ چې نشانې کله هم په طلایي او کله هم په نقره‌یي رنګ وي، محراب او منبر لري. په لاندې برخه کې د افغانستان د استقلال تاریخ هم د غرمو په وږي لیکل شوی دی. د کابل پوهنتون د ډاکټر ماسل سید نظیم سیدی وایي چې د بیرغ په قدر هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې هیواد د برید لاندې وي. نوموړي زیاته کړه چې د بیرغ ستاینه په الفاظو نشي کېدلی، د زړه له اخلاصه ستاینه او ساتنه غواړي.
د افغانستان لوی غزاګانې، لوی فتحې د همدغه توخ په وسیله شوې دي. نو بې له شکه که کله سړی د هغه دي د خپل بیرغ ته ګوري بیا هغه ارزښتونو باندې پوهېږي، او کله هغې نه غیر همداسې په عادي حالت کې ګوري هغه د احتزاز او هغه درپان هغه حقوقي او معنوي ارزښتونه چې دي هغه موږ په اسانۍ نشو برسېره کولی. په نړیوالو جګړو کې هم چې کله وینئ هر کله چې د یو هیواد بیرغ راوغورځېد نو هغه هیواد که هر څومره پوځ ولري ماته خوري. معنا دا ده چې بیرغ تر ټولو مهم ارزښت دی.
د مورخینو په وینا د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه مخکې به چې هر څوک قدرت ته ورسېدل نو بیرغ به یې په خپله خوښه بدلاوه. بیرغ به چې په هر ډول و خلکو به ډېره مینه ورسره ښودله. د بیرغ د ساتلو مسؤلیت به یې کوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد آریان اقبال د بیرغ په هکله خپل احساسات داسې راسره شریکوي.
دا یو داسې احساس وي چې انسان کله کله حتی چاته بیانوی ونه شي، ځان پرې ډاډمن احساسوي، فکر کوي چې دا زما لپاره یو څه دي چې زه د ده په اساس ژوند کوی شم. ډېر یو خاص احساس، خصوصا کله چې زه د مهاجرت په ملک کې وم. کوم وخت به چې خبرونو کې د افغانستان په اړه بحث راغی بیا به د افغانستان بیرغ و، نو ما فکر کوو چې دا زما د وجود اساسي برخه هماغه ده او زه ترې جلا شوی یم. داسې یو احساس.
د افغانستان اوسنی ملي بیرغ او نشان د غازی شاه امان الله خان په وخت کې د لویې جرګې لخوا تصویب شو او د اساسي قانون په 19مه ماده کې ځای ورکړل شو. د افغانستان ملي بیرغ په اکثرو دولتي ادارو کې رپیږي. په تېره بیا په نظامي برخو کې د بیرغ پورته کول ضروري خبره ده. بیرغ سره مینه د دې سبب شوی چې ډیری کسان په موټر کې بندوي، نارینه نکتایي ورنه جوړوي، ځینې له ډېر ویاړ څخه د دستبند په څیر په لاس تړي. موږ د افغانستان د ملي بیرغ په هکله د یو شمېر کسانو نظرونه اخیستي چې تاسې اوریدلو ته رابولو.
نوم مې احسان وفا دی. زه د کونړ د مرکز اسد آباد یم. اوس پیلن په کابل کې ژوند کوم. چې چېرته رسمي سفر لرو په خپل واسکټ یا په خپله کورتۍ یې لګوو. دا زموږ مینه ده، دا د یو هیواد هویت دی.
نوم ایمال دی، د میدان وردګ ولایت یم. بیرغ دا مهمه نه ده چې دا یا د نکتایي جوړه شي دی او یا د په کوم ځای کې راویزان شي. د هغې قدر باید په زړه کې، د زړه د کومې ورته احترام ولرو باید، یعنی د ځانه ډېره مینه ورسره لرو.
زما نوم نومان څلنیار محمد اساق مومن دی. مونږ ټول د افغانستان باندې افتخار کوو، ویاړ کوو. خو افغانستان په هر ځای کې لیکل کېږي نه، او افغانستان پیټ نه د چمنګې پښاکو د افغانستان د نوم د خودلو لپاره بیرغ سیمبول دی یعنی درې رنگ بیرغ وینو نو په دې باندې ټول نړیوال موږ پیژنو چې دا افغان دی
دا وطن دی ځان زم دا وطن ایمان زم
خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ لري چې تور سور او زرغون دی دا چې هر رنگ یې څه معنی لري دا او د تورت پښتني زموږ همکاري فرشتي مرسل په یو مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي مشاور او د قبایلو د وزارت له پخواني وزیر سلیمان لایق څخه پوښتلی دي ورته وښی
دا زمو زیبا وطن دا زمو لیلا وطن
په پایل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لري هغه راته وایي
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې یعنی بیرغ د وطن سمبول ده او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي دی پکې ځلیږي او د ده مفهوم افاده کوي هغه ته به طبعا مینه لرئ او احترام به لرئ او درناوی به ورته کوئ
راځو استاد د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده سور ده او زرغون ده که د هر یو پاک معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري
مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي هغوی به ویلي چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و په موږ یې جنګ تعمیل کړی و دا تورې شپې وې دا بد حال و دا زمانه بدمرغه وه د موږ دپاره سور معنا یې څه ده سور دا معنا چې دا ملت باشهامته ملت و سر یې ټیټ نه کړه له دې تورې شپې سره وجنګېده وینې یې توی کړې او د خپل وینو په قیمت دغه ازادي لاس راوړه
سری وینې بهېږي د افغان لټه پیتنا پاڅېږه وطنا
بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي هغه باید شین شي شین د نیکمرغۍ د ترقۍ د پیشرفت او د تراوت معنا لري
که راسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي په هېواد کې دننه په بهر کې
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري نو په هغه ټولو سیمو کې په خارج کې هلته مې په داخل کې په دولتي او عمده مؤسساتو کې قانونا باید د افغانستان بیرغ ولاړي په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې
پرته له دغه تور سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکوي
علمي مؤسسه ده یو څه ده کوم خاص بیرغ هم لري کیدای شي چې هغه استعمال کړي لیکن زیات په داخل کې ترډیشن وانانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګی ملي بیرغ په اړخ کې اتمن یي
لایق صاحب په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري
بیرغ په سترګو لیدل کیږي بس یې افاده ده خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډېر محترم ده سرود ملي خبرې هم لري نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو موږ یو سرنوشت لرو موږ یو گذشته لرو همدغه سمبول لاندې موږ د یو واحد ملت افاده کوو
قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې د افغانستان ملي بیرغ تل راپاندوي او هر وګړی قدر عزت ستاینه او ساتنه وکړي ژوند وشيبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن